دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په قندوز باندې د طالبانو د بیگانش په بریدونه دفع کړي دي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات نهمې ورځې ته ورسېدل. په هانګ کانګ کې پولیسو په مظاهره چانو باندې اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړی دی، او د سوډان قاضي برطرف شوی جمهور رئیس عمر بشیر په اداري فساد او د غیر قانوني پیسو په درلودلو تورن کړی دی. د خبرونو نروسته په قندوز کې د طالبانو د بریټ په باره کې د مرکین علاوه فلوریدا ته د دوریان د طوفان در رسیدونه مخکې د تیاریو رپورت هم لرو. خو اوس زه زیبا خادم د نړۍ خبرونه وایم. تیارهای
نیروی امنیتی شما اهداف مخالفین مورد ضربات هوایی قرار دادن. 26 تن از افراد
په دې باره کې رپورت لږ وروسته اوري، خو اوس د خبرونو تفصیل لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې امنیتي او دفاعي قواوې د قندوز په ښار د وسلوالو طالبانو د بیگانه شپری بریدونه دفع کړي دي. د دفاع د وزارت نطاق روح الله احمدزی نن په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې طالبان د قندوز ښار مرکزی روغتون ته داخل شوي. د افغانستان قواوې هڅه کوي چې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره په ضد په احتیاط سره عملیات وکړي. هغه ویلي دي دښمن په هغو ځایونو کې ځای نیولی دی چې هلته عام خلک دي، په روغتون کې ناروغان یرغمل کړي دي. احمدزی ویل موږ په ډیر دقت عملیاتو ته دوام ورکوو، جګړه اوس هم دوام لري او د جګړې د اوږدېدو یوازینی دلیل دا دی چې عام خلک طرف نشي. نوموړي زیاته کړه چې د جګړې تر شروع کېدو وروسته حکومتي او نړیوالو قواوو په سیمه کې هوایي بریدونه کړي دي. د قندوز د ښار د زاخیلو سیمه کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی په ټویټر کې لیکلی دي چې د قندوز د ښار لزنو برخو حکومتي قواوو د طالبانو بریدونه شاته تمبولې دي. د امریکا او د طالبانو نهم پړاو مذاکرات نهمې ورځې ته ورسېدل. د طالبانو نطاق سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلی دي چې د دوی مرکچی هیئت خپل منځي مجلس درلوده، خو ټاکل شوې ده چې نن د شنبې په ورځ په مخکینی ځای کې امریکایي ټیم سره مذاکرات ادامه ولري. دا په دوحه کې د سولې لپاره د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د روانو خبرو د نهم پړاو د مذاکراتو نهمه ورځ ده. تر دې مخکې دواړو خواوو خوشبیني ښودلې وه چې په دې مذاکراتو کې به نهایي نتیجې ته ورسیږي. یو پلو د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د مذاکراتو د نهم پړاو ورځ ده، او بل پلو ته طالبانو د قندوز د ښار په ځینو برخو باندې بریدونه کړي دي چې تاسې مخکې واورېدل چې د دفاع وزارت ویلي دي چې دا بریدونه یې ځینو ځایونو کې شاته تمبولې دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو شمیر کلیوال وایي چې په سیمه کې د هند او پاکستان پوځي تحرکاتو د دوی ژوند ګډوډ کړی دی. د هند په کشمیر کې اوس هم امنیتي محدودونه په ځای دي، او په سرحد کې پراته ولسونه د زغم غوښتنه کوي. د دې خبر تفصیل د خبرونو نه وروسته اورئ. د ایران د معلوماتو او مخابراتو وزیر د شنبې په ورځ د هغو انځورونو په حق له ناخبري وښوده چې د امریکا جمهور رئیس ښکاره کړي دي. په عکسونو کې د یو ایرانی راکټ د ازمویلو ناکامي ښکاري. د سټلایټ اخیستل شوو انځورونو کې ښکاري چې د امام خمینی په قضایي فضایي مرکز کې د پنجشنبې په ورځ د راکټ د توغولو د ماشین د پاسه لوګی پورته شوی دی. د ایران حکومت رسما په دغه مرکز کې چاودنه نه ده منلې. نن د هند مراشرا په ایالت کې د کیمیاوي موادو په یوې کارخانه کې غټه چاودنه شوې ده. 12 کس پکې وژل شوي دي. د پریس ټرست اف انډیا د یو جکپوري پولیس په حواله خبر دی چې په کارخانه کې 100 کارګر په کار بوختو چې چاودنه وشوه. چارواکي اندېښنه لري چې ممکن د مړو شمیر نور هم زیات شي. سیمه ته حکومت د ژغورنې مامورین استولې دي. د هند آسام په ایالت کې قریب 2 میلیونه خلک د بې وطنۍ د حالت سره مخ دي. د آسام مقاماتو د غیر قانوني مهاجرو د پلټلو چارې پیل کړي دي، او د دوی نمونه په آسام کې د راجستر شوو خلکو په لیست کې نه څرګندېږي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د بشری حقوق مدافعان وای دوی په هغه خلکو اضافه شي چې د هند تابعیت نه لري. د آسام والی ویل دي د خلکو ته به موقع ورکړ شي چې اسناد وروړي چې د هند ادبا دي، خو ډیرو ته به چې غریب دي ډیره مشکله وي چې دغه قانوني اسناد برابر کړي. د ادباو د نوم لیکنې د بهیر په ترس کې د استوګنو خلکو او غیر قانوني پناه غوښتونکو سوابق ارزیابي کیږي. آسام له بنگلادیش سره د هند سرحد ته څیرمه موقعیت لري. اکثره خلک فکر کوي چې د صدر اعظم نریندرا مودی حکومت په دغو اقداماتو غواړي چې مسلمانان له آسام څخه وباسي. تیر کال هم یو لیست خپور شوی و چې پکې د 4 میلیونو خلکو نومونه لیکل شوي نه وو. زامن مومند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. پولیسو نن په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ په طرفدارو مظاهره چانو د اوخ کې بیان کې غاز استعمال کړي او به یې پیښندلې دي چې تیتو پراکې کې مقاماتو د تیرې هفتې د نښتو او تشدد نه وروسته د شنبې په ورځو کې د خلکو په احتجاجي غونډو بندیز لګولی دی، خو مظاهره چان د پارلمان نه بهر سړکونو ته وتلي. مبارزین او مظاهره چان نن اوږدې او سختې ورځې ته تیار ولاړ دي. پرون د هانګ کانګ پولیسو د ډیموکراسۍ لسکونه پلویان ونیول. د هانګ کانګ چارواکو د حکومت ضد احتجاجونو د ځپلو لپاره د نننیو مظاهرو اجازه نه ده ورکړي. د پارلمان وکیلان، مبارزین او د شاګردانو مشهورو رهبرانو وانګ او اګنیس چاو د جمعې په ورځ د امن نظم په سو سرغړونو تورن کړل. منتقدین د پولیسو د عمل د ډیموکراسۍ د پلویانو د ځپلو او دغه درې میاشتنی کمپین د ځپلو سرګنده هڅه بولي. په دواړو کسانو باندې دا تور لګول شوی دی چې د جون د میاشتې په 20مې د پولیسو مرکز محاصره کړ، مظاهره چان ودانۍ ته ننوتل او هر څه ټوټه ټوټه کړل. د سودان قاضي برطرف شوی جمهور رئیس عمر البشیر په اداري فساد او د غیر قانوني خارجي اثرو په درلودلو متهم کړی دی. د رويټرز خبري اجانس د رپورت له قراره بشیر نن د شنبه پورس په خرطوم کې ویل چې د سعودي ولایت محمد ابن سلمان ورته 25 میلیونه ډالر ورکړي دي، خو دا پیسې په خپل شخصي کارونو نه دی لګولي، مګر دا لانه د سرګند چې بشیر دا پیسې په څه شي مصرف کړي دي. نړیوالې جنایي محکمې 15 اویا کلن پخوانی سوډانی رهبر په دې ملزم کړی دی چې د سوډان د ډارفور په سیمه کې د واکمنۍ په دور کې جنگي جنایات، بشري ضد جنایات او عام قتلونه شوي دي. همدغه راز د مې په میاشت کې په بشیر د هغو احتجاج کوونکو په وجلو کې د لاس درلودلو تور هم لګول شوی دی چې د ده په ضد مظاهرې کړې وي. د امریکا د طوفانونو د 4 ملي مرکز نن د شنبه په ورځ ویل چې د ډوریان په نوم سمندري طوفان چې 3 درجه خطرناک طوفان دی، امکان لري چې نن یې قوت نور هم زیات شي. توقع کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به په همدغه شدت ادامه ولري. د هوا د حالاتو د پیشبینۍ د ادارې د 4 مسؤولو کسانو ویلي دي چې د بهامس په شمال لویدیځ کې به د اوبو سطح د موجود اندازې نه د 3 تر 5 درجو پورې لوړه شي چې د خلکو ځایونو باندې به تباه کوونکې څپې وروړي. احتمال لري چې ډوریان د بهامس ختیځ ساحل، د فلوریدا ختیځ ساحل او د امریکا جنوب ختیځ ساحل کې هم خطر پیښ کړي او دا اوسنی حالت ګډوډ کړي. ډوریان دا طوفان اوس د امریکا د فلوریدا د ایالت په لور روان دی. د شپې او سبا به د اتلانتیک د سمندر د پاسه تیر شي او سبا ته به د بهاماس شمال او جنوب لویدیځ او مرکزی برخو ته ورسیږي. د دوشنبه په ورځ ناوخته به د فلوریدا ختیځ ساحل ته نږدې شي. ډوریان د لږ تر لږه 200 کیلومتر په سرعت چې سخت باد هم ورسره دی روان دی. د فلوریدا والی ران دی سانتس د خلکو نه غوښتي دي چې د ډوریان د رسیدلو نه مخکې د لږ تر لږه د 1 هفتې لپاره خواړه، اوبه او د دارو درملو چاره وکړي او همداشان د برق د نشوالي لپاره هم تیار اوسي. جمهور رئیس ټرمپ په فلوریدا کې اضطراری حالت اعلان کړی دی او پولند ته خپل سفر هم ځنډولی دی. او د پولند جمهور رئیس انریج ډوډا نن ویلي دي چې په 2014 کال کې د روسیې سره د کرایمیا د سیمه د الحاق له قبله پولند د دې ضرورت ویني چې په روسیې باندې د غرب بندیزونه ادامه ولري. انریج ډوډا هم دغه راز ویل، اوکراین باید د اروپایي اتحادیې او د ناټو نظامی تړون سره ټینګې اړیکې وساتي. امریکا او اروپایي اتحاد دواړو د اوکراین په بحران کې د مسکو د مقاماتو د رول له قبله په روسیې بندیزونه لګولي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا راجو درنو ریدونکو د بامیان ولایتي چارواکي په سایغان، کهمرد او شیبر ولسوالیو کې د کوکنارو د کرلو خبر ورکړی دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو چې وسلوالو طالبانو د قندوز په ښار له څلورو خوا بریدونه کړي وو، خو دغه جګړه چې د ورځې تر نیمایي پورې دوام درلوده د مخالفینو او د افغانستان د عسکرو پرته پکې عامو خلکو ته زیان اوښتی دی. ګلرحیم نیازمن د قندوز نه راپورټ راکړی دی.
تیره شپه یو نیمه بجا وسلوالو طالبانو د قندوز پر ښار له څلورو خواوو څخه سخته جګړه پیل کړې وه چې د ورځې تر نیمایي پورې دوام درلوده. د قندوز اوسیدونکي وایي چې د ښار جنوب لور ته د سیدرک، غرب لور ته د خاکنۍ، شمال لور ته د بالایسار او ختیځ لور ته د چلمازار په سیمو کې د پولیسو، ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ ډزې تبادله کېدې. دوی وایي چې اوس هم د طالبانو وسلوال په همدغو ساحو کې موجود دي. د طالبانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوی ویډیو کې ښکاری چې د سیدرک په سیمه کې د پولیسو د یو ماموریت ټول پولیس وسلوال طالبانو ته تسلیمیږي او وسایط یې لمرمۍ او نورو تجهیزاتو سره بار کړی دي. د قندوز پولیس د دغه ماموریت د پولیسو د تسلیمۍ په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د افغان ځواکونو په هوایی بریدونو کې شپږویشت تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پولیسو ویان سید سرور حسینی وایي
تیارهای نیروهای امنیتی شما اهداف مخالفین مورد ضربات هوایی قرار دادن. 26 تن از افراد
د افغان ځواکونو تیارو د مخالفینو پر لیکو بریدونه کړي چې په یو برید کې یوازې شپږشتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قندوز د امنیت قومندان منظور ستانکزی هم وایي چې دوی به دا ځل قندوز طالبانو ته پرې نږدې.
اگر کې جنگ راست اما وایي چې دوی از مرکز آمده میره د دې دښمن بسیار تلفات زیاتی داره، قابل تشخیص نیست او لست درمن اوس منګو سره یو د وظیفه ده. نو په دې کې ما یو قطربین اخر
د سیدرک اوسیدونکي سید قربان وایي چې جګړه د ښار په څنډو کې ده، خو وسلوالو طالبانو به پر ښار باندې هوان توغندي ویشتل چې له امله یې د ملکي خلکو کورونه تخریب شوي دي. د چلمازار یو تن اوسیدونکي وایي چې د دوی په کوڅه کې وسلوال طالبان او پولیس پر یو بل ډزې کوي او دوی خپل ماشومان د نیمې شپې نه را په دې خوا په غېږو کې نیولي وو. په قندوز کې د جګړې له پیل کېدو سره سم مخابراتي شبکې قطع شوې دي. په دغه ښار کې یوازې له دولتي مخابراتي شبکې پرته نورې شبکې غیر فعال دي او د برېښنا مزي پرې شوي چې له امله یې ښار باندې برېښنا قطع شوې ده. د قندوز په ښار د تېرې شپې په نښته کې نه یوازې دا چې نظامي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته ځاني زیان اوښتې، عام خلک هم زیانمن شوي، کورونه یې تخریب شوي او د کورنۍ غړي یې ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې په جګړه کې د ملکي خلکو د تلفاتو په اړه دقیق ارقام نشته. نن له غرمې وروسته د قندوز د جګړې د مهارولو په خاطر د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزیر او د قاتم لاتړ د قواو مشر هم راغلي وو. قندوز په تیرو دریو کالو کې دوه ځل د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی و چې دولتي ادارې او عامو خلکو کورونه پکې چور شوي وو. دا ځله او په تیرو دوه ځل سقوطونو کې تر ټولو زیات تلفات عامو خلکو ته اوښتي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي هیئتونو ترمنځ د سولې د خبرو نه هم پړاو نه هم ورځې ته داخل شوی دی، بیګا طالبانو په قندوز باندې بریدونه وکړل، خو د دفاع وزارت وایي چې بریدونه یې شاته تمبولي دي. تاسې په دې باره کې د قندوز نه زموږ د خبریال رپورټ واورید. اوس په همدې باره کې د آشنا تلویزیون مرکه لرو. د آشنا تلویزیون د نجیب ننګیال سره مرکه کړې ده.
هر کله د جګړو میدان وی، ولی په دغه ولایت کې د طالبانو تمرکز ډیر زیات دی او تیرو تجربو ته په کتو حکومت ولی تر اوسه نه دی توانیدل چې خار تصفیه کړي.
سلام تاسو ته او درنو کتونکو ته. باندې دریم ځل برید د افغانستان د حکومت د غنوی پالیسۍ سره کاملا تړاو لري. د قندوز ستراتیژیک اهمیت څنګه چې دا سپویږي، د افغانستان د حکومت ډیره اقتصادي تاکیه هغه اوس په منځنۍ آسیا باندې د تجارت، د سوداګرۍ، د هرې نگانه شمالي ولایتونه د افغانستان د اقتصاد لپاره، د افغانستان د انکشاف لپاره د هرې نگانه مهم دي. طالبانو دښمن هم دغه وضعیت درک کړی دا او په هغه ولایتونو باندې، مثلا په بلخ ولایت کې هم دوی بریدونه زیات کړي دي، په جوزجان ولایت کې هم زیات کړي دي، او طبعا په قندوز کې هم چې دلته بندرګا ده پاغه زیبانی هم بریدون زیات کړی دی
خننګیل صاحب دا وایي چې کندوز خار باندې حمله کیږي او د خار د نیول لپاره هڅه کیږي د افغانستان امنیتي مامورین او دفاع او د کورنیو چارو وزیران هم وایي چې دلته باید تصفیه وشي جمهور رئیس هم چې کله کندوز ته تلل او د تصفیه عملیاتو خبر ورکړ ولې دنه طالبان په خار په دی استوګنو کې استوګنیزو ځایونو کې او په دې سیمو کې ځای په ځای دي او حکومت تر اوسه دغه تصفیه نه ده کړې
زه فکر کوم امنیتی ځواکونه په څو ساحاتو کې مصروف دي سکهال د افغان امنیتی ځواکونو عملیات کاملا تهاجمي ول یعنی په ټول افغانستان کې دوی تهاجمي عملیات درلودل کله چې تهاجمي عملیات وینو تبه نه امنیتی ځواکونه په څو سنگرونو په څو مهاجونو باندې مصروف وي یعنی پرون زه چې څومره معلومات لرم په بدخشان ولایت کې په څنور ولسوالۍ باندې طالبانو په لاس کې وي هغه افغان امنیتی ځواکونو هلته تصفیوي عملیات پایل کړی دي مثلا د جرم ولسوالی د کیرانو منجان ولسوالی د یونګان ولسوالی او دغه سده وردوج ولسوالی په تخار کې هم دغه طالبانو زده عملیات پایل کړی دي د پاره چې طالبان د افغان امنیتی ځواکونو هغه توجه بل اړخ ته واړوي بل طرف ته د دوی ډایورټ کی نو په قندوز باندې بریډ وکړي یعنی قندوز باندې دوی بیا هم نه دي توانې دلی چې قندوز ته سقوط ورکړي یا په قندوز کې هغه مهمه ساحه ونیسي بلکې یو روختونی نیولای د چې هغه د فکر نه کوم د لوی لاسترالونه وسیږي که چې پروختون باندې بریدونه په ملکی ذاتو باندې بریدونه دا یو جنگي جنایت دی
او هم دا افغانستان لکه څه اشاره کړه دا افغانستان یو ډیر مهم خار دی د تجارتی اهمیت او استراتیژیک اهمیت لري په صورت کې د جنگ لپاره بهانه هرڅ وی کده د طرفونو لخوا په مذاکراتو کې د امتیاز اخیستل وی او یا بل هرڅ دلته د عام ولز ژوند په خطر کې دی په جګړو کې ولې د عام خلکو سره او مال ته زیات پام نه کیږي
زما په فکر باندې یو بریکینګ نیوز په کار دی د طالبانو د پاره طالبان د سولې په خبرو باندې بوخت دي د امریکا سره دوی غواړي چې نړیوال ټولنې ته وښایي چې دوی کولای شي د دوی زیات امتیاز حقدار دي یو بریکینګ نیوز دوی ته په کار دی چې هغه په هر قیمت ولې نه وسی کی اکثره په دغه سي کریټیکل حالاتو کې کله چې د سولې خبري امر واني وي او جنگیالي ډله د سي یو کار کوي چې د دښمن ته ضربه ونر شي رسولای باید یو بریکینګ نیوز جوړ شي مثلا په کابل کې په واده باندې بریټ کول دا په هیڅ نگاه باندې لا سرهونه نه و او نه دا په کوم په هر نگاه باندې دا یو انساني جنگي جنایت و همداسې په قندوز کې په روختون باندې بریټ کول اول ته بیا زنده ناروغان يرغمال نیول دا په خپل جنگي جنایت دی خو یو بریکینګ نیوز دی لپاره جوړیدای چې چاله طالبان قندوز ته نه وتل نو فکر کوم دا د امتیاز اخیستلو یو لوبه ده چې طالبان غواړي ډیر امتیاز واخلي خو کامیا بلار نه ده افغان امنیتی ځواکونه د دې ورتیا فعلن لري چې په مختلفو ساحو کې د طالبانو حمله په شاوتن بوي
تاسو د سولې خبرې هم تعقیبوي په پام کې وای چې زلمی خلزات 13 ونې کابل ته راغله وای خو لیدل کیږي چې سفر یې ونه شو او د قطر خبرې هم وګدېش په فکر کوي چې په همدې پړاو کې به د خبرو نتیجه معلوميږي او یا خبرې زیبل پړاو ته
خکای خود سي چې زه فکر کوم د طالبانو مینس کې اختلافات شته د قندوز د بریډ یو بل نه خدا خي چې طالبان د دوی سیاسي رهبری او د دوی نظامی مشران نظامی رهبری چې طالبان حکم د جګړې د محاس خلک دي د دوی د یو بل سره همغږي نشته کمغږي موجوده نو بیا د سیاسي رهبری هیڅمنه چې په ملکی ځایونو باندې بریدونه نه کوي په عمل منفعت ځایونو باندې بریدونه نه کوي هغه نظامیان نه مراتوي او یا نظامیان غواړي چې د خپل سیاسي مشران او هغه پروسه چې روانه کړي هغه خراب کړي او هغه پروسه اخلال کړي نو کافي د سي شواهدونه د څخکاري چې طالبانو په خپل ماینس کې ډېر اختلافات موجود دي او د دې لپاره چې د اختلافات ختم کړي د واحد جبهه څخه دوی د مذاکراتو په دغه کې نه دی روان نو دا خبرې ځکه هم ډېر مودای ونی ولا ډېر پیچلې شوې
مانه نن ګیل صاحب کور موادان له توزات څخه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریختنی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریه تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو شمیر کلیوالو ویلي دي چې په سیمه کې د هند او پاکستان پوځي تحرکاتو د دوی عادي ژوند ګډوډ کړی دی د هند په کشمیر کې اوس هم امنیتی محدودیتونه په ځای دي او په سرحد کې پراته ولسونه د زغم غوښتنه کوي
د سرحد د دې بيوز لسی می هټيواله وسیدون کې وای نظامی نختی د اگست لپاره هغه مهال شروع شو چې هند تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کې د سیمې مشروطه قانوني اختیارات لغوه کړل په پاکستاني کشمیر کې تریوي میشت مخ کې د چکوټي سرحدي سیمه اسلامي خوندزي ته شاوخوا 200 زده کوونکي راتلل اوس د ګوتو په شمیر دي.
اب خوف او اراس کی یعنی فائرنګ کی وجہ سے یہاں پہ
کورنۍ ډډه زو د تبادله لمل ویریدلې دي. دوی خپل اولادونه خوندزي ته نه پریږدي. واقعا چې پر خونیز بهیر نه وړه اغیزه کړی ده.
د دې سیمې کشمیر اوسیدونکي د هند یوازینی مسلمان اکثریت میشتې سیمې په اړه د هند لومړي وزیر نریندرا مودی په پریکړه خوا بدی دي.
مودی ذاتی کار
دی. مودی د دوی سره عادلانه چلند نه دی کړی او دوی د ظلم په یو بد حالت کې راوستې دي. دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او خواړه به یې ختم شوي وي ځکه څه باندې 40 ورځې پرې تېرې شوي دي.
هند د کشمیر د ځانګړو اختیاراتو په لغوه کولو سره په سیمه کې پراخ ګرځ بندیزونه ولګول او مخابراتي اړیکې بند شوې. د سیاسي مشرانو او فعالینو په ګډون په زرګونه کسان له کوم تور پرته نیول شوي دي. کشمیریانو په غبرګون کې مظاهره وکړې، اما د هند حکومت د سیمې د ودی په هدف په کشمیر کې د خپل موقف دفاع وکړه. پاکستان له هند څخه غواړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د جمعې په ورځ په لسګونو زره پاکستانیانو د هند تر ولکې لاندې کشمیر له اوسیدونکو سره د یووالي د ښودلو په هدف مظاهره وکړې. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان یوې مظاهرې ته په وینا کې ژمنه وکړه تر هغه بل کشمیریانو سره ودرېږي څو آزادي یې نه وي اخیستې.
هماره کشمیری بہت مشکل وخت سے گزر رہے ہیں.
کشمیریان لازمین څخه د تیردو په حال کې دي. د هغوی په درد او رنج کې شریک یو.
د پاکستان نظامی چارواکو د هند هغه اداوی رد کړی چې ګواکې اروپا کې په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالو په هدف په سرحدي مناطقو کې د نفوذ هڅه کوي. د چکوټي ښار د دوستۍ د پله په واسطه هندي او پاکستاني کشمیر سره نښلاوه، خو اوس پل تش دی ځکه پاکستان د لارې د بندېدو امر کړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د فلوریدا په ایالت او ځنه نورو سیمو کې د یو قوي طوفان در رسیدو خبرداري ورکړ شوې ده. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې دغه طوفان به ډیره تباهي راوړي. د آشنا تلویزیون راپورټ هسته سپام را اړوم.
د دوریان طوفان چې ورځ تر بلې خطرونه مخ په زیاتېدو دی، د شاوخوا 10 میلیونه خلکو ژوند واخی او د والت ډیزنی پارکونه او همداشان د ولسمشر ډونالډ ترامپ مارلاګو مهمانخانه هم د خطر سره مخامخ کولی شي. دغه طوفان د جمعې په ورځ د فلوریدا په لور حرکت وکړ او اټکل کیږي چې دا به په 13 کلونو کې د دې ایالت په ختیځ ساحل کې تر ټولو پیاوړی طوفان وي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د فلوریدا ایالت کې اضطراری حالت اعلان کړ. جمهور رئیس ترامپ پولند ته خپل پلان شوی سفر لغوه کړ او ډیوید کمپ ته سفر کوي چې د دغه طوفان د مهارولو چارې وڅاري.
سمندری طوفان راپورته کیږي او دا کېدای شي یو لوی طوفان وي. مونږ د دې تمه لرو چې ښایي سم شي او شمال لوري ته ولاړ شي، مګر د دې کار چانس یوازې 15% شته دی. دا ښه نه بریښي او ښایي دا یو له لویو طوفانونو څخه وي چې مونږ یې وروسته له ډېرې مودې ګورو.
په بهاماس کې چارواکي د جمعې په ورځ د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو کورونو څخه ووزي.
دوریان طوفان به د شنبه، یک شنبه او دوشنبه تر ورځو پورې په آباکو او ګراند بهاما باندې اغیز پیل کړي. تمه کیږي چې دغه طوفان به تر 1500 فوټو پورې اوبه راپورته کړي. د سیلابونو د راوتو له امله به د خلکو ملکیتونو او څارویو ته لوی خطر پیښ کاندي.
د امریکا د سمندري طوفان مرکز وویل دا چې دغه طوفان په ساعت کې 10 کیلومتره چې 10.5 مایل کېږي ورو حرکت کوي، نو د دې امکان شته چې د اوږدې مودې باران ورلو، بادونو او طوفانونو لامل شي چې کېدای شي د ژوند ګواښونکي سیلابونو لامل هم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو در نوریدونکو د بامیانو د ولایت چارواکو ویلي دي چې د سیغان، کهمرت او شبر په ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دي. د نشه یي موادو ضد مبارزې ادارې په کانفرنس کې د بامیانو د نشه یي توکو د مبارزې د ادارې رئیس د معتادینو د زیاتېدو لکبل سخته اندیښنه خودلې ده. ممتاز بهیر رپورت را کړی دی.
کاسه هم تر دی وړاندې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر وو، خو اوس دغه ولایت چارواکي وایي چې سکال د بامیان په سیغان، کوهمرد او شیبر ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د بامیان د مخدره موادو پر ضد مبارزې رئیس چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې تر عنوان لاندې د امریکا غږ لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې وینا کوله، وویل په دغه ولایت کې د معتادینو شمیر هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
سال 1393 در مرکز
دیر لسو درنویم کال کې موږ د بامیانو په مرکز کې به سرپناه متادین نه درلودل، خو نن عملا شاوخوا سل نفره متادین د ښار په مختلفو برخو کې هر ورځ راټولېږي.
اسنین او طبقات اجتماعي مختلف تجمع دارند.
په دغه یو ورځنی کانفرنس کې د بامیان د سیمه ایزو چارواکو سربیره د مدني ټولنې لسګونه فعالانو، ښځو او بزګرانو ګډون کړی و. د کانفرنس ګډونوالو وویل چې افغان حکومت په تیرو 13 کلونو کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې جدي او غیزمن اقدامات نه دي کړي.
خیر دی که پر یو سرک کارونه شي، خیر دی که د وزارت ودانې نه وي، وزیر دې د خیمې لاندې کار وکړي، خو دا متادین باید د عام منظر څخه ټول کړي.
کاسه هم تر اوسه په بامیانو کې د معتادینو د شمیرې معلومولو لپاره تازه سروې نه ده شوې، خو اړوند بنسټونه وایي چې مخدره موادو په دې ولایت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 80,000 تنه زیانمن کړي دي. د بامیان سیمه ایزو چارواکو د امریکا غږ لخوا د داسې کانفرنسونو جوړول د مخدره موادو له زیانونو څخه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکولو په برخه کې خورا مهم بلل، او ویل د عامه پوهاوي د کچې په زیاتېدو سره به خلک له مخدره موادو سره حساسیت پیدا کړي او په وړاندې به د مبارزې لپاره یو موټی شي.
ما به هر پیمانه ای کې جامعه چې په هر اندازه ټولنه د مخدره موادو لافتونو او زیانونو څخه با خبره کړو، او کله چې د پوهاوي کچه لوړ شي حساسیتونه هم زیاتېږي.
آگاهی بلند را حساسیت بلند را.
په دغه کانفرنس کې یو شمیر ګډون کوونکو ښځو هم له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو ونډه ګټوره وبلله.
ایتو کانفرنس تقریبا مقامات حکومت را وادار به پاسخ گفتن در مقابل مردم مکنه و مردم را ایجا زمینه برایشان ایجاد مکنه که مشکلات خود را همراه حکومتی بسیار آرامتر، بسیار از نزدیک صحبت بکنن.
رسانه ها در گزارش وقتی یک موضوعی را تحت پوشش قرار میده خیلی نقش عمده داره.
امریکا غږ له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د اغیزمنې ونډې اخیستلو او خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو لپاره له کابل او یو شمیر ولایتونو وروسته دا ځل دغه کانفرنس په بامیان کې جوړ کړی و.
د امریکا خبریالان د هیواد په کچه هڅه کوي چې د یوې رسنۍ په توګه د مخدره موادو اړوند رپورټونه په جوړولو او نشرولو سره په ټول هیواد کې د مخدره موادو سره جدي مبارزه
وشورت کړي.
د دغه کانفرنس ګډونوالو او د بامیان ولایت مدني فعالانو مخدره مواد په افغانستان کې د جګړې او زرګونو کورنیو د بدبختۍ اصلي لامل وباله، او له حکومت څخه وغوښتل چې د مخدراتو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره جدي او اغیزمن ګامونه پورته کړي. ممتاز بهیر، امریکا غږ.
د سو خبرونو غټی کې واورې. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې امنیتي او دفاعي قواوې د قندوز په هار د وسلوالو طالبانو د بیگانش په بریدونه دفع کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات نهمې ورځې ته داخل شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو شمیر کلیوال چې په سیمه کې د هند او پاکستان پوځي تحرکاتو د دوی ژوند ګډوډ کړی دی، غواړي چې ټول خلک زغم ولري. د ایران د معلوماتو او مخابراتو وزیر د شنبه په ورځ د هغو انځورونو په حق لنا خبري وښوده چې د امریکا جمهور رئیس سرنن کړي دي. نن د هند مهاراشترا په ایالت کې د کیمیاوي موادو په یوې کارخانې کې غټه چاودنه شوې ده، 12 کسه پکې وژل شوي دي. د هند آسام په ایالت کې قریب 2 میلیونه خلک د بې وطنۍ د حالت سره مخ دي. پولیسو نن په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د طرفدارو مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړي او اوبه یې پریشیندلې دي. او د سودان قاضي برطرف شوی جمهور رئیس عمر البشیر په اداري فساد او د غیر قانوني خارجي اسارو په درلودلو متهم کړی دی. د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.